کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو درنو اوریدونکو دولس بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی هم څو خبرونه. ناروې وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو له کبله له طالبانو نهیلی شوې ده. د اسامه بن لادن ځایناستی زواهری د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د کابل په شیرپور کې ووژل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د زواهری وژل کېده د دې نښه ده چې طالبان له ژمنې سره سره له القاعده شبکې سره له اړیکو لاس نه دی اخیستی. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د غزنی د اندړ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې تېر مازدیګر د دې ولسوالۍ چاردیوال بازار ته څیرمه په سورکي سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د سیمې خلک وایي په دغه برید کې یو موټر په نښه شوی، خو دا یې نه دي ویلي چې دا څه ډول موټر و او څوک به پکې سپاره و. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا برید ردوي او وایي هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت رسمي ویندوی ذبیح الله مجاهد هم دا شرحات کړی ده. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دي چې داسې خبري فیسبوکي اواز دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په کابل کې پرونی حمله چې لسکونه کسانو ته پکې مرجوب لوا وښته وخندله. یونما په یو ټویټ کې ویلي چې اوسنی واکمنان باید د دغه سي بي توپیره بریدونو مخه ونیسي او په اړه رښتینی او شفافت څېړنه وکوي. یونما د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړې ده. دا په کابل کې په وروستیو دوو ورځو کې دوهم خونړی برید دی چې مسؤلیت داعش په غاړه اخلي. دغه بریدونه داسې مهال شوي چې سبا دوشنبه د محرم لسمه ده. په وروستیو دوو ورځو کې په غزې ترنګه کې د مرژوبلو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتو امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې پر غزې د اسرائیل د هوایي حملو په اړه ناعلني غونډه کوي. امنیت شورا وروسته له دې د غونډې پریکړه وکړه چې د شنبې په ورځ متحده عربي اماراتو، آیرلند، فرانسې، ناروې او چین په دې هکله د غونډې غوښتنه وکړه. په غزه کې په وروستیو دوو ورځو کې 9 تنه وژل شوي دي. او د کیوبا په ماتانزانس ښار کې د تیلو پر یو زیرمتون د تندر للویدو وروسته لسګونه کسان بې درکه شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د کیوبا حکومت پرون موبایل په دې پیښه کې نږدې 80 تنه ژوبل شوي او ولس نور بې درکه دي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلی او اندیشنه وشوده. ایران وایي طالبانو د کمال خان بند اوبو ور خوشی کړی دي. د پکتیکا زلزله زپلی د سرپناه غوښتنه کوي.
دا غوښتنه کوي چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړي.
د کابل وروستیو دوو بریدونو د عاشورا د مراسمو د امنیت په اړه شکونه پیدا کړي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسیې دغه هیواد د یو اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو نړۍ ته ګواښ پیښ کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له القاعده ډلې سره د طالبانو پر اړیکو اندیښنه څرګنده کړې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ایوین وات پیټرسن له وی نارویژي ورسپانې سره په خبرو کې اندیشنه شوولې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دا په ډاګه کوي چې طالبان لا هم له دې ډلې سره اړیکې پالي. پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکه او شکونه له هغه وروسته زیات شوي چې امریکا اعلان وکاوه چې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د خپلې وی بي پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژلې. نور حال په دې راپور کې
د ناروی د حکومت چارواکي له القاعده ډلې سره د طالبانو اړیکو اندېښمن کړي دي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایویلد واټ پیټرسن د اگست په شپږمه نیټه ډاک بلادت ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری وزل کېدو دا ثابته کړې چې له دغې ډلې سره د طالبانو تماسونه لا هم شته، هغه ادعا چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. ډاک بلادت ورځپاڼه کې د ښاغلي پیټرسن له قوله راغلي په کابل کې د الزواهری تون د دې نه خدای چې د طالبانو ژمنې سره سره چې افغانستان باید نړیوالو تروریستي سازمانونو په پټنځای بدل نسی، د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم تماس موجود دی. که څه هم طالب ویاندویانو تر دې دمه مشخصا د ناروی د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو وړاندې یې په بېلابېلو بیانونو کې ویلي چې القاعده ډله په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه شان د طالبانو حکومت د ایمن الزواهری د وزل کېدو په اړه څو ورځې وروسته په یو بیان کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری له اوسېدو بې خبري وښوده او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ پېښ نه سي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ایویلد واټ پیټرسن دا هم ویلي چې افغانستان کې د طالبانو کړنو مایوسه کړي دي. نوموړي وویل په افغانستان کې پرمختګونه په ناسم لوري روان دي، په ځانګړې توګه کله چې د بشري حقونو خبره کیږي. د ښځو او نجونو حقونه یوه بیلګه ده، د ښوونځیو له زده کړې څخه نیولې بیا د پوښاک تر اړتیاو پورې. که څه هم موږ حیران نه یو، خو طالبانو مایوسه کړي یو. د نارویژي چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د طالبانو د حکومت له پایله تر دې دمه پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د اجباري حجاب له محرم پرته پر سفر او یو شمېر نورو برخو کې محدودیتونه وضع سوي دي، چې په ټولنه کې د نورو ستونزو تر څنګ د کورنیو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې ناروی د طالبانو او القاعده پر اړیکو نهیلي او اندېښنه ښودلې ده. همدا شیبه په همدې موضوع په ناروی کې له افغان خبریال او شنون کې ډاکټر محمد عیسی ستانگزی سره خبرې کوو. ستانگزی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ناروی له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړی دی سره له دې چې وروسته له دې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی یا طالبان واک ته رسیدلی دی. طالبان په نړۍ کې ډیر منزوی دي، خو یو شمېر هیوادونه له دوی سره بیا هم خبرو ته دوام ورکوي، په یوغو کې یو هم ناروی دی. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د القاعده شبکې د مشر په وژل کېدو نهیلی شولې ده. څه فکر کوئ چې دا موضوع څومره جدي ده او آیا ناروی به بیا هم له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي؟ دا خبره دې ته په پام کوم چې ناروی څو ځلې ویلي دي چې له طالبانو سره باید خبرې وشي او دوی د خبرو له لارې وهڅول شي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې ونه پالي او د دوحې موافقه اجرا کړي.
سلامونه. د ناروی د خارجه وزیر په خبرو کې د ډاک بلاده ورسپان د پښتنه هم وکړه چې راتلونکو به روابط تاسو څنګه وي. د ویل دي چې و که څه هم مایوسه سوي، خو تماس یوازینۍ لار ده اوس هم چې طالبان مجبور کړو چې بیرته خپل سم لوري ته راسي یا کومې وعدې او ژمنې یې کړې دي. خو دغه یو دریځ په اروپایي اتحادیه کې کله چې یو څه سیاسي چولر دي منطقي شرایط ته پام سره دی، اوکراین جنگ ته پام سره دوی نه غواړي چې اوس طالبان باندې فشار نور د سیاسي شکل زیات کړي، چې یعنی بیا هم یو لار پرې دي چې دوی سره خبرې وکړي. خو یو شته باید طالبان پام وکړي چې دغه فشار چې کوم ده د اروپایي اتحادیه، د اروپایي هیوادونو او د غرب سیاست مداران د خپل ولس د نظر ته ډیر متوجه دي. که څه هم د چین مسله ده یا د اوکراین مسله ده، یو څه سیاسي ده، کېدای شي دوی یو څه تعامل وکړي طالبانو سره. خو ورو ورو که چیرته دوی په دې پوسی چې د خپل ولس د فشار لاندې تر فشار لاندې راځي، نو ممکنه ده چې د طالبانو په خلاف نور اقدامات وکړي یا نور یا روابط سره بېخي قطع کړي. که څه هم تر اوسه پورې امیدواري سته، دوی بیا هم ویلې دي د ناروی خارجه وزیر ویلې چې یواځینۍ لاره دا ده چې موږ بیا هم تماس وساتو، یعنې تماس نه قطع کوي له طالبانو سره. خو نهیله سوي په دې دي چې دا خبرې چې نهیله سوي دي، دا د خپل ولس د ځکه خصوصا د طالبانو سفر چې په جنوري میاشت کې سوی و ناروې ته، ډېر د خلکو له سخت انتقاد سره مخامخ سوی و. اوس نو کله د ناروې ولس یا د نورو اروپایي هیوادونو خلک په دې پوسی چې القاعده او طالبان سره نږدې دي، او بیا احتمال شته چې په اروپا کې یا په امریکا کې بیا حمله پلان سي، نو طبیعي خبره ده چې دوی په خپلو سیاستمدارانو فشار راوړي، او سیاستمداران بیا مجبور دي چې طالبانو په خلاف اقدام وکړي او بل خپل سیاست بدل کړي طالبانو په مقابل کې.
د ناروې اصلي اندېښنه د لدې درکه ده چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او لوی د زوالو ته به ګواښ پیښ کړي، او که د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو څرګندونو سره غوښتي دي چې خپل ولس ته په یو شکل سره قناعت ورکړي چې موږ کله چې په افغانستان کې د القاعده حضور وینو نو خپل اندېښنه څرګندوو او عکس العمل شيو.
نړیوالو مسلو ته په پام سره، د چین دیوال ته په پام سره، طالبانو سره، زه فکر کوم د اروپایي اتحادیه او د ناروې سیاستمداران اوس هم لا کوشش کوي طالبان لا صبر نه کړي او په یو شکل طالبان وهڅوي چې بیرته، خو لکه چې مخکې مو وویل، د ناروې سیاستمداران یا د اروپا سره د خپل ولس نفس ته هم ګوري. نو دوی دا خبره څه کوي؟ دا لپاره هم کوي چې خپل ولس آرامه کړي، بیا هم بل لار نه لرو، یعنی مجبور سل طالبانو سره هم هماهنګي وکړو یا طالبانو سره یو لار یوسو. خو تر کله، تر څو وخت دوی کولی شي دغه ادامه ورکړي؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې طالبان که تغییر فکر رانه سي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې، نو احتمال شته چې اروپایي اتحادیه او د نور خپل سیاست بدل کړي. د اروپایي اتحادیه استازي هم دا خبره کړې ده چې د تاشکند په غونډه کې موږ طالبانو ویل چې موږ ټول افغانستان کنټرول لرو او بشري مرستې کوئ چې تاسو واستوئ. دا نو چې کله ټول افغانستان کنټرول لري، بیا څومره څنګه د القاعده او مشر سړی په ډېره مهمه منطقه کې حضور پیدا کوي؟ نو دغه پوښتنې دي چې خلک په اروپا کې له خپل سیاست مدارانو کوي. اته د جنوري په میاشت کې چې ناروې حکومت 6 میلیونه کرونه د طالبانو په سفر لګولې وي، ډېر پراخ انتقادونو سره مخامخ شول، خصوصا د حقانی، د انس حقانی راتګ ډېر فوکس و، ځکه چې خبریال ناروېجی چې په سرینا هوټل کې وزن سوی و پخوا، هغه د حقانی شبکې هغه حمله کړې وه. نو دغه خبرې چې د عمومي افکارو په اروپا کې طالبانو مقابل کې ښه نه دي، ولې سیاست سیاست مداران یو تعامل کوي، دغه مسله ډېر دوام نسي کولای. فکر کوم که طالبان خپل لوری بدل نه کړي.
ډېر زیاته مننه افغان خبریاله او شنونکی ډاکټر محمد عیسی ستانکزی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ایرانی چارواکی وای طالبانو د کمال خان بند او به ایران ته ورخوشي کړی دي. پرون مازیګر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پانه یو لنډه ویډیو خبره کړه او ورسره ولیکل د پرلپسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان او به ورخوشي کړی دي. په دې ویډیو کې هم ښکاری چې او به تازه د ایران سیستان ته داخلي شي او خلک ورته خوښتي، خو طالبان بیا وایي د بند او به د افغانستان د نه پریشي دي. جزئیات په دې راپور کې احمد شبر وړاندې کوي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه هیواد تسلیم خبري اژانس ته ویلي دي چې د کمال خان بند او به د ایران په لور خوشي شوي دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو ورشتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لوبیدیس کې وروستي ورشتونه د دې سبب شوي دي چې د کمال خان بند پر کاسي او به واوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسولانو ویلي دي چې وبې خوشي کړی دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خواینه دي پریشي د افغانستان دننه خوشي کړی دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بزګر ته ګټه کوي. د کابل پانتون د مځک پیژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر آب دریای هلمند
چیرته د هلمند سند او به د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کارن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشی کړی وي. کار د چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، ځکه چې د افغانستان پراخ سیمه د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په وروستیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1350 کال د اوبو د تړون لمخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد
نشته. په تیرو څلوېښت کلونو کې له شواهدو معلومیږي او حتی د هغو اسنادو له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خپاره کړي څرګندېږي چې ایران په پرله پسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارد او 100 میلیونه متره مخاب ډیر اوبه ترلاسه کړي، چې دا د 1950 کال د تړون 2.5 برابره زیاتې اوبه دي.
روسي کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی وو. د دې پلاوی وغړي ویل دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یو مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په 4 برجک ولسوالۍ کې څه باندې یو کال مخکې پخواني ولسمشر اشرف غني پرانیست.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو تر دې وړاندې اوکراین ته ځو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې د زاپوروژیا د اتمي برېښنا کوټ په بمبارولو سره نړیوال ګواښ پیښ کړی دی. ولودیمیر زیلینسکی ویلي دوی به له همدې کبله پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه وکوي. پر دغه اتمي برېښنا کوټ وړمه ورځ د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمه کې برید شوی، خو روسیه یې پړه پر اوکراین اچوي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د زاپوریژیا اتمي برېښنا کوټ شاوخوا سیمه کې وضعیت ډیر کړکېچن شوی دی. زیلینسکی پرون ماښام ولسته په خپل ورځنۍ وینا کې روسیا د نړۍ لومړنی هیواد یاد کړ چې په خبره یې له اتمي برېښنا کوټه د وحشت او ویرې په توګه کار اخلي. زیلینسکی وویل د همدې نړیوال ګواښ رامنځته کولو په خاطر به دوی له نړۍ نه وغواړي چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د اوکراین چارواکو ویلي په دغه برېښنا کوټ کې د برېښنا د لوړ ولتاژ یو مزی د روسي ځواکونو لخوا بمبار شوی، خو زیاته کړې ده چې برېښنا کوټ لا فعال دی او شاوخوا یې لا د راډیو اکټیف شعاوې نه دي کشف شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دغه برید پړه پر اوکراینی ځواکونو اچوي او ویلي دي چې بختیاري کړي چې د راډیو اکټیف شعاوې نه دي خپرې شوي. د زاپوریژیا برېښنا کوټ د روسیې لخوا د نیول شوي بندر ماریوپول شمال لویدیځ ته په نږدې 200 کیلومتري واټن کې پروت دی. دا برېښنا کوټ لکه چې جګړه کې د روسي پوځیانو لاسته ورغلی د مسکو لخوا تر څار لاندې دی، خو د فعالیت چارې یې اوکراینی کارګر مختوړي. پرون د اګست په شپږمه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی په اوکراین کې د اټومي برېښنا کوټ پر بمبارولو ژوره اندېښنه وښوده او ویل د اټومي ناورین ګواښ ډېر کړی دی. گروسی په یوه اعلامیه کې ویلي د اروپا په تر ټولو لوی اټومي برېښنا کوټ برید د اټومي ناورین رښتینی ګواښ رامنځته کوي، چې په خبره یې په اوکراین او نورو شاوخوا سیمو کې د عامو خلکو روغتیا او چاپیریال ته ګواښ پېښولی شي. گروسی په اوکراین کې د جګړې له دواړو خوا وغوښتل چې اټومي سایټونو ته نږدې له پوره زغمه کار واخلي. د ویلي اټومي سایټ ته نږدې پوځي فعالیتونه په هیڅ ډول د منلو نه دي او ټینګار کړی چې په هر بایه یې باید مخنیوي وشي. نوموړي اټومي سایټونو ته نږدې هر ډول جنگي فعالیت له اور سره لوبې کول بللي او خبرداری ورکړی چې له مصیبته ډاک عواقب درلودلی شي. امریکایي رسنیو د پوځي کارپوهانو په حواله ویلي دوی باور کوي چې اټومي برېښنا کوټ ته نږدې دغه برید روسي پوځیانو کړی، ځکه د دوی په وینا اوکراینی پوځیان داسې خطر په ځان نشي اخیستلی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېرې یوه اونۍ کې 8,600 انتقالات شوي. دغې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې یاد انتقالات د آقینې، حیرتان او تورغونډۍ بندرونو له لارې شوي. د خبر پاڼې په حواله د دغو انتقالاتو ډیره برخه د حیرتان بندر لاله ده چې 3,315 میټریک ټن کیږي. د وسپن پټلې ادارې د معلوماتو لمخې په یادو انتقالاتو کې نفتی، غیر نفتی او نور مواد افغانستان ته وارد شوې دي. د یادې ادارې په وینا په دغه اونۍ کې له دې لارې له افغانستان نه 9,340 میټریک ټن صادرات هم شوي چې لویه برخه یې ممیز دي. دغه صادرات او واردات ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي پاکستان او هندوستان ته د تازه میوو صادرات د تیر کال په پرتله زیات شوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د تیر میلادي کال په وروستي او شپږو میاشتو کې د صادراتو کچه 480 میلیونه ډالر وه، خو د سږ کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې دغه کچه 250 میلیونه ډالر ته پورته شوې. د ښاغلي مومن په خبره که د تازه میوو صادرات په همدې ډول روان وي، ښایي د صادراتو کچه تر راتلونکي څو میاشتو پورې څو چنده لوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د تازه میوې صادرونکو ویلي وو چې د تیر کال په پرتله د خټکیو او انګورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راغلی. دوی ویلي وو چې د بزګرانو مصارف ته په کتو د خټکیو او انګورو قیمتونه ټیټ شوي او د مناسب مارکیټ نشتون د دوی لپاره ستونزې جوړې کړې. او نن په افغانستان باندې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 48 پوله، یو ایرو 92 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 100 افغانۍ 98 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 28 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 414 افغانۍ.
زموږ ځخله ازادي راډیو اوري
خبرونو ور اخوا.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه په دې اړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو کال وروسته لا هم امریکا د ځواکونو د ایستلو په اړه په دې هیواد کې د جنګېدلو سرتیرو د پوښتنو د ځوابولو پوروړې ده لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه کاږي له دوی لسیزې جګړې د زرګونو کسانو له قرباني ورکولو د میلیاردونو ډالرو له لګولو وروسته امریکا له افغانستانه په نامناسب ډول ووتله. اوس یوه ترهګره ډله پر افغانستان واکمنه ده او طالبان تر 2001 میلادي کال مخکې لا ډیری وسلې لري، خو له دې سره سره د افغانستان د جګړې کمیسون به چې کانګرس ماموریت ورسپارلی د خپلو موندنو ابتدایي راپور تر 2023 پورې او نهایي راپور تر 2025 پورې خپور نه کړي، او دا هم لا څرګنده نه ده چې دا کمیسون به څومره معلومات څرګند کړي. د نهایي راپور له خپرېدو څلور کاله وروسته به استخباراتي ادارې پټ معلومات څرګند کړي. واشنگتن اگزامینر لیکلی په افغانستان کې جنګېدلي امریکایي پوځیان مستحق دي. د امریکا حکومت ته پکار ده چې هغوی ته معلومات ورکړي چې څه پېښ شول. نېشنل انټرست ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې آیا طالبان په رښتیا خبر نه وو چې زواهری په کابل کې وو لیکلي. د طالبانو مشرانو په څرګند ډول له القاعده سره د اړیکو په اړه څه نه دي ویلي. القاعده هغه ډله ده چې د قطر د موافقې پر اساس طالبان له هغې سره د هر راز اړیکو پرې کولو ته ملزم شوي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ادعا په باب څېړنه کوي، او د دوی مشران په افغانستان کې د زواهری لشتونه خبر نه وو. ورځپاڼې په دې اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن او باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د زواهری موجودیت د دوحې د 2021 د فبروري د 9 نیټې د موافقې سرغړونه بللې ده، خو د طالبانو د قطر د دفتر غړي سهیل شاهین ویلي چې طالبان د دوحې د موافقې ژمنو ته وفادار دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې دوی سره د بشري مرستې وشي او د ژمي له رارسېدو مخکې دې ورته کورونه جوړ شي. زلزله ځپلي وایي دوی لپاره ویشل شوي خیمې هم لږې دي او ګزاره یې پکې نه کېږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ زلزله ځپلي غوښتنه کوي چې لژم مخکې د دوی د کورونو په جوړولو کې ورسره مرسته وشي. دوی وایي د نورو سیمو په شان بیرمل کې هم پرلپسې بارانونه اوري، خو دوی نه کورونه لري او نه ورته د سرپناه لپاره په کافي اندازه خیمې ورکړل شوي دي. د بیرمل د قابل خیلو د قوم اوسیدونکی مولوي اسدالله آزادۍ راډیو ته وویل دوی بشري مرستې او تر څنګ یې د دوی د ویجاړ شویو کورونو آبادول غواړي.
دا کټه دا هم بستر برابر شي چې د میر سره غم دردی په هر طریقه غم دردی سره وکړو. میش خو غریب علاقه دو بهې د هیڅ شي طریقه نشته کې چا چا کیم سروي وي ا سروي چا پکې مو جرینا بندلاند شول ختم شول، ځکه چې وای وغو وي اغه په دواله کا شل زره په دواله کا 15000 په میر وای وغو وي کړه اغه ختم شولې.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو نیکولی خان وای د دوی د سیمې نوي سلنه خلکو اقتصاد دومره خراب دی چې خپل ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي.
دا وختونه کوي چې خلک کدل تر غریب دی کورونا باید دوی ته جوړ کړه کورونا تاسو خپل ول د ټول خام کورونا دي د خښتو او د پخسو کورونا دي کنه. خو بیا داسې زلزله کا وشي خو د خدای خدای دا شکر و چې کم تعداد پکې راځي کنه. بیا که داسې کچا کورونا جوړ شي د دینه زیات به وي تعداد، لکه دا خل ډېر ډار شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بکې دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې څومره پخه دی جوړولی شي مونږ به مننه ورنه وکړو، کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلکو سره ټول غریب خال ته لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
د بیرمل د تنګي اوسیدونکی حنیف خان صوفي خیل بیا وایي د دوی سیمه ټوله زلزلې ځپلې او خلک له سختې غریبۍ او مجبورۍ سره مخامخ دي.
او میر د ډېر درنه غریبا سره مخامخ دي. کیرین اړنګ شوی دي ارتازیو ترته جوړ کو په ډېر اوځیو ته توګه سره میر سره مرسته وشي. خیمه نشته، خوراکي مواد نشته، کیرین اړنګ درزدل دي کده ډنګول نه دي مګ ډنګول سره مخامخ دي.
د بیرمل د تنګي او بل اوسیدونکو جنت شوای د کورونو تر آبادۍ مخکې دوی په کافي اندازه خیمو ته اړتیا لري تر څو له باد باران او ګرمۍ خوندي شي.
لکه پیرته موږ په تنګي علاقه چې کیمه دو دا ډېر زلزلې ځپلې دي، ځنې ړنګ د کورونا ځنې خالي چاو دي او نتای نشي. خلک به بدیا دی تنبیونه د مشته هر شي ډېر ضرورت دی، ډېر په تکلیف دی خلکو. په مشته چې خلک روشي خبر یار روشي وی وی نه د خلک حالات وی نه ډېر په آباد حال کې دي. وارینا سری دي کورونا ته موږ نشي نه تلای، کورونا چاو دي په بدیا یو تنبیونه ضرورت دی. هیڅ مشته هیڅ ترتیب نشته نیولای.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د عادلانه ویش خاطر یو هیئت ټاکل شوی او هلته به د ویجاړو کورونو د جوړولو بهیر هم ژر پیل شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي
پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ څخه اسلامي امارت مجاهدینو کافي مرستې ورکړې دي او خیمې هر څه مکمل ورته رسولې دي. اولته کمیټه موجوده ده که کوم شان کم سیا کمیټه یې ورپره کوي نو کورونه په نظر کې نیولی دي. انشاءالله شروع به شي مرستې او خیمې کافي ورته رسېدلې دي.
د یادونه وړ ده په هغه زلزله کې چې د جون په 22مه په پکتیکا او خوست کې پیښه شوه د پکتیکا د بیرمل او ګیانی همدارنګه د خوست پیری ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واوښتل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
عبدالمنان وطندوز هلمند ولایت ندالی د ورسولی د شنی جامع خبره کوم. اتصالات خدا د باباجی پورسولی کی درول د ډیر نت کمزور ای دلته د ندالی پولسوالی کی نور هله د لوپور شراخ صدا لرو چې د اتصالات خدی نوري هم زیات کی او یا دغه خدا کوي کی چیکار وکي.
السلام علیکم، زه جون سر د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زموږ ولسوالۍ دغه مشکل دی ورور چې سړک نشته، زموږ سړکان ډېر خراب دي. د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه چې زموږ په ولسوالۍ کې پاخه سړکان راته جوړ کړو. وسلام.
زموږ د زابل په ولایت کې نوم یې سردار احمد اکیار. زموږ د زابل په ولایت کې باغونو پټیان ولا ټول باغیات خراب سو، اوبو خراب کو، تر اوسه پورې نه یو کوم مسجد چا سره کومک کوي نه، حکومت له چا سره کومک کړی. د انځرو باغونه، د انګورو باغونه دا ټول خراب سو، پټیان مو یو مخ خراب سو، د منځه ولاړو. تر اوسه چالی چا سره کومک نه دا کړی نو په دغه غاړه باندې که یو چاته مو غږ ورسیږي خو ښه خبر.
دا ورسته کې په ټولنیزو شبکو کې ایران له خوا نه په افغانانو باندې سخت ظلم روان دی. موږ د ټولو نړیوالو هغه بشري حقوقو مدافعینو څخه جدي غوښتنه کوو چې د ایران دغه ظلم مخه ونیسي. افغانان له غریبۍ لوږې نه ایران ته تللي دي، مستۍ نه تللي. بیا هم په افغان حکومت باندې غږ کوو د ایران سره په دې اړه باندې خبرې وکړې دا څو ځلې دي چې ایران افغان کارګرو ته داسې ناوړه سزا ورکوي چې هغه هېڅ په اسلام او نړیوالو قوانینو کې نشته.
السلام علیکم، زه د فرا د بلابولک د سیا ځنګل د کلي یم، حاجي جان اغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو، چې دغه سره کم د دغه افغانیانو سره ظلمونه کېږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسې وګورئست یې، او اوس د ازادۍ رادیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیې تیس نشروی او ټولو نړۍ ته بیې ښه یست یې. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري اوس چې 12 بجې او 1 دقیقې دي. لنډ خبرونه دراورو.